وقت افغانستان کې د غرمي دوه وبخې د ماسپخین دوه بجې شوې. نوري اس نوري د لوی اختر بیا مبارکي درکوم په دې هیله چې د لوی اختر شپې ورځې په خوښۍ سره انتظار کړی. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او ری چې هن هغه هیواد د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په ترڅ کې له افغانستان سره د میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. د نوې مرستې البته دغه راز او ری چې د افغانستان د سولې شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون بل اختر وروسته لاسلیک شي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی رضوان مراد ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. هند په افغانستان کې د انکشافي پروژو لپاره یو میلیارد ډالر نوې مرسته اعلان کړه. د سولې عالی شورا او نړیوالې ټولنې ورسره ژمنه کړې چې د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې له موافقې سره سم به پر دې ډلې د لګول شو بندیزونو په لرې کولو پیل وکړي. او د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې د نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي. د خبرونو تفصیل. هند له افغانستان سره د خپل مالی همکاریو په دوهمه مرحله کې د انکشافي پروژو لپاره د یو میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. د هند د تازه مالی مرسته اعلان نن په نوې ډیلی کې د افغان ولسمشر او د هند د صدر اعظم د کتنې پر مهال شوې ده. د افغان ولسمشر سلاکار نادر نادری په خپل فیسبوک باندې نن ویل چې دا په دې معنی ده چې هر هندي وګړی له افغانستان سره یو ډالر مرسته کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر اشرف غنی او ورسره مل لوړ رتبه پلاوی به له هندي مشرانو سره د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او له کابل سره د نوې ډلې د پوځي او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر په دې دوه ورځني سفر کې له هندي سوداګرو او په دې هیواد کې په زده کړو بوختو افغان محصلانو سره هم وویني. د سولې عالی شورا وی نړیوالې ټولنې ورسره ژمنه کړې ده چې د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې له موافقې سره به پر دې ډلې د لګول شو بندیزونو په لرې کولو کار پیل شي. د سولې د عالی شورا مرسیال مولوي عبدالکبیر اوچقون نن ازادي راډیو ته ویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې د موافقې ځینې تخنیکي اړخونه پاتې چې ډېر ژر به حل شي.
گذاشتن را بعد از عید امضای تفاهم نامه را.
ولسمشر اشرف غنی هم د اختر په لومړی ورځ په ارګ کې څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره به ډېر شر سوله وشي او د نوموړي په خبره د سولې د هڅو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ او فشار ورته د منلو وړ نه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وی په مختلفو ولایتونو کې د تیرو څلیرویشت ساعتونو په پوځي عملیاتو کې د دولت شپېته وسلوال مخالفان وژل شوي او درویشت نور ټپیان دي. د دفاع د وزارت اعلامیه وایي دا عملیات په کونړ، کندهار، پکتیا، روزګان، غور، تخار، بغلان، کندوز او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي دي. د افغان چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې یو اندازه وسله او مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د دفاع د وزارت د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د کابل د دې مزنګ څلور لارې ته نږدې د نن سهار په چاودنه کې یو کس وچل شوی او درې نور ټپیان دي. د کابل پولیسو ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه شاوخوا اته بجې د پولیسو په یو رنجر موټر پسې د نکړول شوی بم په واسطه شوې ده. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. کابل په دې وروستیو اونیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځان وژونکو وسلوالو او بمي بریدونو شاهد دی. د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ د نړۍ پر مشرانو غږ کړی دی چې په کمپونو کې میشتو نجونو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړي چې په دې توګه له وخت نه مخکې د هغوی د ودولو او شاقه کارونو مخه ونیول شي. ملاله دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې چې ټاکل شوې د یوه اونۍ وروسته په نیویارک کې د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو سره مشریزه جوړه شي. ملالې یوسفزۍ پوښتنه کړې چې ولې د نړۍ مشران یوازې په نمایشي ډول له ماشومانو سره خواخوږي څرګندوي، حال دا چې دوی هغه یو کار نه کوي چې له مخې ملیونونو ماشومانو راتلونکی او برخلیک بدلیدلی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 1.3 میلیونه کسان د کډوالۍ ژوند کوي چې نیمایي ماشومان دي. اکثره کډوال د سوریې، افغانستان او سودان اتباع دي. د ایران انقلاب ساتونکو ځواک یو د چټک صورت لرونکي کشتۍ فعال کړې چې د هلیکوپتر او سلو کسانو د انتقال وړتیا لري. ایرانی رسنیو پرون ویل چې دا کشتۍ 55 متره اوږدوالی او 14 متره پلنوالی لري چې کولی شي ملکی هلیکوپتر انتقال کړي. پر دې کشتۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی تصویرونه او د امریکا د متحده ایالاتو ضد شعارونه لیدل کیږي. د دې کشتۍ د پرانستلو په مراسمو کې د ایران د انقلابي ساتونکو د سمندري ځواک قمندان علي فدوي په خلیج کې د امریکا حضور وغنده او ویل چې دلته د امریکا حضور د بې امنیتۍ او بې قانوني سرچینه ده. فدوي ویل چې دا نوې کشتۍ په وسلو سمباله ده او که څنګه. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د قطر امیر د خلیج له عربي هیوادونو او ایران غوښتي چې خپل اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. د قطر دولتي خبري آژانس وایي چې تمیم بن حمد اسانی د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لوی اختر په مناسبت په تلیفوني خبرو کې نوموړي ته ویلي دي چې د ایران او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د ښه ګاونډیتوب او دو اړخیز درناوي پر بنسټ ولاړې وي. د ایران شیعه دولت او د سعودي عربستان په مشرۍ عربي هیوادونه په یمن او سوریه کې د نیابتي جګړې په دو مخالفو لورو کې ولاړ دي. د قطر امیر دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د حج د مراسمو په اړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ لفظي شخړې تودې شوې دي. په تیرو 150 کلونو کې د لومړي ځل لپاره سږکال ایرانی حاجیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه نه وه. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز شیخ ویلي چې ایرانی مشران د هغه په خبره مسلمانان نه دي. او د قرغزستان یوې محکمې دوه ښځې په سوریه کې داعش ډلې ته د یوې ځوانې ښځې د استخدامولو د هڅې په تور زنداني کړې. د جنوبي سیمې جلال آباد محکمې 55 کلنه مخایره خان حکیم جنووا او 30 کلنه نرګس خان رحیم جنووا په شپږ او اووه کلونو بند محکومې کړې. محکمې ویلي دي چې د دواړو ښځو د انټرنیټ له لارې داعش ته د یوې ځوانې نجلۍ د استخدامولو هڅه کړې ده. پلټونکي وایي چې د رحیم جنووا ورور دا مهال په سوریه کې د داعش په لیکو کې جګړه کوي. په دې وروستیو میاشتو کې د پخواني شوروي اتحاد په ګڼو جمهوریتونو کې لسګونه کسان په عراق او سوریه کې داعش ډلې ته د ځوانانو د استخدامولو په تور زنداني شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. همدا خبرونه د ازادي راډیو پر وېبپاڼه ازادي راډیو .com هم پیدا کولای شئ.
لرزوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. لکه څنګه چې مراد هم ورته اشاره وکړه کولای شي چې دا خبرونه بیا هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د راپورونو له مخې هند هغه هیواد د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر په ترڅ کې له دې هیواد سره د بیا رغونې په ترڅ کې بیا د $1 میلیارد د پروژو اعلان وکړ. هند چې تر اوسه د افغانستان په بیا رغونه کې شاوخوا $2 میلیارد مرسته کړې ده، دغه سفر پورې هم ډېرې هیلې غوټه دي. دغه سفر او لاسته راوړنې د سیمه ییزو چارو له یوه کارپو سره څېړو. په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون به له اختر وروسته لاسلیک شي.
اتګ شاید هغه زیات بهانه یا هغه انګیزه چې یو تعداد کسان د حکومت په وړاندې یا د افغانستان د ثبات په وړاندې جنګیږي د هغه انګیزه بورنه لري.
د چارو یو شمېر کارپوهان هم دغه تړون ته خوشبین دي. اختر مهم له پامنه د غورځولای په خوست کې د ازادي راډیو خبريال وای چې د خوستیانو د اختر د منځلو ساحه هم د خو په نسبت اوس ډیره پراخه شوې ده.
نن سبا د ټولنیز میډیا لارې او یا د ځوانانو د رفت آمد لارې دوی په خپلو کې آشنایی لري. د خوست په مختلفو کلیو کې ولسوالیو کې دوی یو بل سره بندارونه کوي.
دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د خپل سرو یا صحرایي محکمو په اړه چې آیا په دغه ډول محکمو کې عدالت په سمه توګه تطبیقیږي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان سره خبرې کړې دي.
د یو چا حیات او ژوند اخیستل کیږي بغیر د یو عدالتي جریان د پلي کولو نه، بغیر د دې نه چې وګوري چې څومره جرم شوی دی، څومره جزا باید ورته ورکړل شي. په یو عاجله توګه باندې په دغسې مسایلو کې ډېره عجله کیږي متاسفانه.
دغه راز د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ هم مه هېروئ. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، افغان ولسمشر اشرف غني نن په دوه ورځني رسمي سفر هند ته ورسید او په هند کې هم د هغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. د راپورونو له مخې دواړو مشرانو له کتنې وروسته د هند صدر اعظم له افغانستان سره د هدې هیواد د مرستو په دوام بیا د شاوخوا یو میلیارد ډالرو مرستو اعلان وکړ. تر اوسه پورې په دې اړه رسمي څه نه دي ویل شوي. د ولسمشر اشرف غنی سلاکار نادر نادری په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې هند له افغانستان سره د نویو مرستو په ترڅ کې د نویو پروژو د بیا رغونې د پروژو په ترڅ کې یو میلیارد ډالرو مرستې اعلان وکړ. خو بیا هم فرشته جلال زئی د دغه سفر او دا چې تر اوسه پورې په دې اړه څه نوي تحولات رامنځته شوي دي ځینې معلومات راټول کړي دي او تاسو به ترې خبر کړئ. فرشته جان مهرباني.
مننه نوري صاحب. اوله خبره به دا وکړو چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلي دي. غرمې ته د افغانستان ولسمشر او ورسره تللی پلاوی د نریندرا مودي میلمانه وو. نن د هند او افغانستان د حکومتونو چارواکو په خپلو کې د هماهنګۍ د همکارۍ او همغږۍ ځینې تفاهم لیکونه هم سره تبادله کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د هند د بهرنیو چارو وزیر د تفاهم ګټ سند سره یو بل ته سره ورکړ او نورو چارواکو هم په بیلابیلو برخو کې دغه موافقه سره تبادله کړې دي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، د هند حکومت له افغانستان سره د خپلو مالي همکاریو په دوهمه مرحله کې د انکشافي پروژو لپاره د یو میلیارد ډالرو مرستې اعلان وکړ. د هند حکومت تر دې مخکې هم له افغانستان سره په تیرو 15 کلونو کې 2 میلیارد ډالر اقتصادي مرسته کړې او له افغانستان سره له سترو سیمه ییزو مرسته کوونکو هیوادونو دی. هند په افغانستان کې د افغانستان د پارلمان د ودانۍ د جوړېدو پروژه، د زرنج د سرک په جوړولو کې او د چابار بندر په جوړولو کې همکاري کړې ده. د سلما بند پر غولو کې هم د هند حکومت مالی مرسته وکړه او دا د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ستر کوم کونه ګڼل کیږي. د ایژن نیوز انټرنیشنل خبرونه په ټویټر د دغه نننې غونډې څخه چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او نریندرا مودي ترمن شوی پر ټویټر ویلي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په خپل کتنه کې یو ور بیا د خپل دفاعي او امنیتي همکارۍ د ټینګولو ژمنه وکړه. دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې د تورستانو لپاره د هر ډول ملاتړ، د هغوی د پناه ځایونو او د هغوی لپاره د مالی مرستو د لمنځتلو لپاره باید ګډ کار وشي او دا کار باید نور په سیمه کې بند شي. دواړو رهبرانو په خبرو کې د سیمې د امنیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې لا هم په دغه سیمه کې تروریزم د ځینې کسانو د ګټې لپاره کارول کیږي. خو نریندرا مودي یو ور بیا ژمنه کړې ده چې د یو مستقل باثباته سولیز او پر خپل پښو د ولاړ افغانستان لپاره به د هند همکاري بدل نشي او هند به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. زیاتو هندي مطبوعاتو چاپي خبرونو د هیواد ته د ولسمشر غني د سفر په اړه په لیکنو کې دا خبره کړې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د زیاتو عادي افغانانو په څیر هند خپل ملګری ګڼي. ولسمشر غني په ورستیو میاشتو کې په دې اړه په لوړ غږ خبرې کړې چې د پاکستان حکومت د طالبانو ملاتړ کوي او له افغانستان سره په سیاسي معاملو کې اخلاص نشته. ولسمشر غني د ځینې رپورټونو په حواله حتی د شنبه په ورځ پاکستان ته خبرداري ورکړ چې که د واګه بندر د هندي سوداګرو لپاره خلاص نه کړي چې د افغانستان لاري خپل مالونه افغانستان او د منځنۍ اسیا مارکیټونو ته ورسوي، د پاکستان لاروی ته په خپل خاوره کې منځنۍ اسیا ته د تیرېدو لار بند کړي. افغانستان که څه هم په سخت جغرافیایي موقعیت کې پروت دی، سمندر ته لار نه لري او غرنۍ هیواد دی چې د ځمکې ترانزیت امکانات یې ورته سخت کړي. خو د هندي کارپوهانو په وینا د پاکستان په اړه د ولسمشر غنی ورستۍ خبرې له پاکستان سره د هغه د حوصلې د کمیدو څرګندونه کوي. د هند یو خبرونه سپارت نیوز په دغه اړه په یو تبصره کې د هندي مبصرانو په حواله لیکلي، دا قدرت ته رسیدو وروسته هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی دوهم رسمي سفر دی. د دغه هندي مبصرینو په وینا دواړه خواوې به د دوړخیزو همکاریو د پراختیا موافقه لکونه لاسلیک کړي چې جزئیات به یې وروسته څرګند شي. ولسمشر غنی به په نوي ډیلی کې د دفاعي مطالعاتو او څیړنې مرکز ته وینا وکړي او ماښام به د هند له ولسمشر پرناب مکرجي سره ټلیفوني خبرې وکړي. هند ته د ولسمشر اشرف غنی تر دې سفر مخکې داسې رپورټونه خبره شو چې د افغانستان حکومت شای له هند د وسلو غوښتنه کړې وي. سره له دې چې د افغانستان د پوز لوی درستیز دا خبر رد کړی، خو د انډو ټي وي پوینه د هند صدر اعظم نریندر مودي شای افغان پلاوي ته د وسلو ورکولو ژمنه هم وکړي.
بلې فرشته جلال زی له تاسو نه مننه. د هند د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه مو ډیر معلومات اوریدونکو ته ورکړل، د غراز مهندی ورسپانو ته هم کتنه وکړله. خو دغه سفر ته ډیر سترګې ور اوښتې. په تېره بیا په دې وروستیو کې چې د کابل او اسلام آباد تر منځ اړیکې خړ پړ شوې دي، بیا هم دا موضوع د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز له رئیس رفیع الله نیازی سره څېړو چې همدا شېبه را سره د ټلیفون په لیکه د نیازی صاحب خبرونه ته راغله.
السلام علیکم، ډیر مننه مهرباني.
نیازی صاحب، و موریدل چې هند هغه څه چې تمه کېده د افغانستان د بیا رغونې په ترڅ کې له دې هیواد سره بیا خپل مرسته اعلان کړه، شاوخوا یو میلیارد ډالر. تاسو هم د دې تمه کوله چې هند به بیا دومره ډیر مرسته له افغانستان سره اعلان کړي د افغانستان له بیا رغونې سره؟
د پسمه کې د ترغری موجودیت او هغه هم دا چې دا د نړۍ د ودونو هم د افغانستان او د هندستان لپاره یو شریک او د ګډ پاس په توګه مطرح کیږي، او هند همیشه له دغه لاهې هم د کشمیر په برخه کې او هم په ځینو نور برخه کې متضرره پاتې شوی، او افغانستان هم متضرره دغه مسایل او پیس د سره څنګه اقتصادي مسایل چې منځلي حساته د ترانزیت او د اقتصادي لارې د پیدا کېدو د افغانستان ستراتیژیک موقعیت په سیمه کې د دې بایش شوې چې هندستان او افغانستان لډې روغدو محل او یالکتګه پرې خپلې مخنۍ کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره او په سیمه کې د شریک ګواښ او ګډ دښمن د منځوړلو په خاطر سره یو بل سره همکاري کوي. په خوا هم تاسو اشاره وکړه، هندستان د امریکا او جاپان او حتی د جرمني وروسته په نړۍ کې تینځم هېواد دی په بیلابیلو برخو کې.
نیازی صاحب بخنه غواړم تاسو دغه موقعیت کې لږ زره تغییر ورکړئ. غږ مو سم اوریدونکي نه اوري چې اوریدونکي په پوسټ چې تاسو څه وایې په همدغه شبکې ز تاسو سره خبرې کوم. مهرباني. بله مهرباني، وېدا ما ورکړئ.
زما غږ صحیح شو؟
بله. وو
ما مخکې اشاره دې ته وکړه چې په سیمه کې د ترهګرۍ موجودیت او دغه ترهګرۍ د دواړو هیوادونو د افغانستان او هندستان لپاره د یو ګډ دښمن او ګډ رقیب په توګه د دې زمينه مسایله کړې چې افغانستان او هندستان به دواړه په ګډو کې په سیمه کې دغه ترهګرۍ او د شریک دښمن د منځولو لپاره کار وکړي. هندستان له پخوا هم د افغانستان سره مرستې کړې اقتصادي، اما د نوې حکومت د ملي وحدت د حکومت د راتګ سره چې کله د افغانستان د سولې پروسه ډېر مخ ته واچوله، یو ډول میلان د پاکستان سره پیدا شو چې حتی د هندستان سره د افغانستان ځینې اړیکې هم کمزورې شولې. په همدغه اساس داسې یو فکر کېده چې هندستان ګواکې په سیمه کې د افغان حکومت د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس یو څه متاثره شوی دی او کېدای شي په راتلونکي کې دا مرستې ونیشي، اما هغه یو موقتي موضوع و چې د افغان حکومت درک لو بلاخره دغه موضوع دی هتا راغله چې د هندستان سره بیرته اړیکې ورغول شولې. دا سفر په دوه لحاظو ډیر مهم دی د افغانستان لپاره، یو په سیاسي لحاظ په دې خاطر چې تاسو ته معلومات دي چې د دې سفر په ترکیب کې تقریبا تر اتیاو پورې د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي تللي. دې معنی دا چې په ډیر پراخو برخو کې به د هندستان او د افغانستان د حکومت ترمنځ نوې تړونونه کې افغانستان کې به د پانګونې لپاره د هندستاني تجارانو او پانګوالو د تشویق او د هڅونې موضوع به رامنځته کړي. د چابهار بندر چې په دې وروستیو کې د هند په مرسته جوړ شوی او د دې بندر څخه د استفادې په توګه د هندي مالونو افغانستان د منځنۍ اسیا ته راتګ او د منځنۍ اسیا او د افغانستان د مالونو نورې نړۍ ته راتګ په دې برخه کې به خبرې کړي. تاسو هم تاسو ته اشاره وکړله چې په نظامی برخه کې لا هم تاسو پورې روښانه او واضحه تګلاره نه معلومه شوې چې څه به کیږي، خو په خوا داسې ویل شوي وو چې هند به د افغان حکومت د دفاع د وزارت د هغو چورلکو په جوړولو کې برخه اخلي، مرسته به کوي چې هغه په روسیې کې جوړ شوي یا لږ تر لږه د روسیې وسایلو باندې کېږي، کېدای شي په نورو برخو کې هم. اما په اقتصادي لحاظ د دې سفر اهمیت د افغانستان لپاره ډېر مهم په دې خاطر دی چې افغانستان تاسو ویږي چې د افغانستان ترانزیت د دوه سیمېزو هیوادونو لخوا چې همیشه د پاره د فشار دی والی په توګه کارول شوی کچې زر چا بهار بندر په سیمه کې لار جوړیږي او د افغانستان مالونه د پاره منځنۍ اسیا او نور هیوادونو ته د سمندر لارې نور هیوادونو ته دار پیدا کیږي. دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده او بل دغه یو میلیارد ډالر مرسته کومک د افغانستان سره په دغسې شرایطو او په دغسې وختونو کې چې افغانستان حکومت لکه په کور دننه له ځینو مشکلاتو سره مخامخ کیږي، په دې باندې افغانستان په بیا رغونه کې په بیلابیلو برخو کې د سړکونو په جوړولو کې په نورو تاسیساتو کې په نورو کې برخه اخیستل کیږي. او تر ټولو مهمه مسله تاسو یوې بلې برخې ته اشاره ونه کړه، دا چې پرون د سفر نه مخکې هندوستان افغان محصلینو ته د زرو سکالرشپونو د ورکړې وعده هم وکړه، چې دا په خپل ذات کې په فرهنګي برخه کې
افغانستان سره د هند مرستو په ارتباط باندې اکثرا کله چې د نوې ډیلی او کابل ترمنځ دغه سي اړیکې نږدې شوي حساسیتونه هم راپارولي، په تیر بیا د افغانستان بل گاوند پاکستان وروسته یو اړیکو ته په پام سره د کابل او اسلام آباد دغه سفر او کله چې هند دومره مرسته اعلانوي نوې مرستې نور قراردونو معلومات به هم را څرګند شي، څه فکر کوئ چې آیا دا به دغه اړیکې د خوالي لور ته بوزي، اسلام آباد به مجبور شي چې بالاخره ځان عیار کړي دغه نوې واقعیتونو سره؟
د هندستان او د اسلام آباد سیاسي رقابت په سیمه کې دی کې شک نشته چې افغانستان که هر وخت نږدې کیږي په بل اړخ باندې تاثیر ورزول کیږي. اما لکه تلګه د وی فعال ډیپلوماسۍ په نتیجه کې موږ دا کولای شو چې د هندستان سره د اړیکو په جوړولو باندې پاکستان دې ته وادار شي چې تاسو هم کولای شي په افغانستان کې لکه د هندستان غوندې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي، د افغانستان سره اړیکې جوړې کړي، یلکه څنګه د سولې په برخه کې مرسته وکړي. افغان حکومت تاسو معلومات ستاسو د ملي وحدت حکومت له پایل نه تر اوسه پورې تقریبا ډیر میلان پاکستان ته خودلو چې د سولې په پروسه کې به پاکستان مرسته وکړي. د استنبول د پروسې د سولې د پروسې هغه څلور اړخیزې ناستې تاسو ولیدې تر پایه پورې، تر اوسه پورې د دې مهلت ورکړ شو چې ګویا د هغې له اړخه د افغانستان سره د سولې د پروسې په برخه کې مرسته وشي. اما دا یو ډول خواشینوونکی او یو ډول ناامیده کوونکی او په همدې وجه باندې هم یو مسله دا هم مطرح کیږي چې وکولی شي چې پاکستان باندې یو ډول د دې خبرو یو اغېز رسي، چې ځکه که په سیمه کې د اقتصادي همکاري او د دوه اړخیزو یا متقابل احترام پر اساس باندې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړولو په برخه کې کار وشي، ممکن د دې ګټه د پاکستان لپاره هم وي، هندوستان لپاره هم وي. یو ډول یو خبر دا هم کېدای شي چې ممکن په پاکستان د دې خبرو یو څه فشار راشي او هغه وکولی شي ځان د دې سیمه ییز سیاست او په خاص ډول په سیمه کې د اقتصادي همکاري او د نوې بهیر سره ځان همغاړي کړي او په هغه هم د پاکستان ګټه او هم د افغانستان او هم د سیمه ییزو نورو هیوادونو.
ډېر مننه رفیع الله نیازی د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس، چې هند ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او دغه راز له افغانستان سره په بیا رغونې په برخه کې د هند نویو مرستو، دا چې دا مرسته به د افغانستان په امن او ثبات کې څومره اغیز ولري په دې اړه مو رڼا واچوله. له تاسو یو دنیا مننه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
هند ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر مسله بیا هم تعقیبوو، وروسته به معلومه شي چې په کومو برخو کې هند له افغانستان سره نوې مرستې اعلان کړې دي. خو اوس د افغانستان د سولې د روانو هڅو په موضوع کې انتم کیږو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي نړیواله ټولنه به له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې له لاسلیک سره سم پر دغه ګوند او مشرانو د بندیزونو د لرې کولو کار پیل کړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالکبیر اوچقون نن ازادي راډیو ته د سولې د موافقې په اړه وویل چې دغه موافقه چې وښکې لور یې له اختر مخکې د لاسلیک خبره کړې وه، د ځینو تخنیکي ستونزو له امله یې لاسلیک ځنډیدلی دی. نور حال یې د یوسف خان زدران پر رپورټ کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ژمنه کړې چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقې له لاسلیک سره سم په دغه حزب د بندیزونو ختمېدو پروسه پیلوي. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي یوه مهمه غوښتنه د بندیزونو ختمول وو چې افغان حکومت یې پوره کېدو ته هڅې کړې دي. دی وایي هغه څه چې د حزب اسلامي لوري غوښتي نړیواله ټولنې په سر کې امریکا امنیت شورا او اروپای ټولنې ژمنه کړې ده چې د موافقتنامې له لاسلیک سره هم مهاله د بندیزونو د ختمېدو لړۍ پیلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2003 میلادي کال کې د ګلبدین حکمتیار نوم د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره د اړیکو له امله په تور لیست کې شامل کړ. له دغه لیست څخه د نوموړي نوم ایستل او په حزب اسلامي د بندیزونو لرې کول له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د حزب اسلامي اساسي شرطونه وو. له دې سره د سولې عالي شورا په پریکړه لیک کې ځینې ادبیاتي ستونزې د نسبي اجماع جوړول او د اختر رخصتۍ هغه څه بولي چې په وینا یې د دې موافقتنامې لاسلیک کې ځنډولی دی. خو د شورا چارواکي د دې ستونزو حل ته خوشبین دي او وایي چې د تخنیکي ستونزو له حل سره د سولې موافقه ژر لاسلیک کېدونکې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نږدې 15 میاشتو رئیس د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ دروغې جوړې خبرې روانې دي. د چارو ځینې کارپوهان چې دروغې جوړې دا پروسه له نږدې څاري د سولې لپاره د افغان حکومت او حزب اسلامي هڅو تر څنګ د نړیوالې ټولنې ژمنتیا هم مهمه بولي. د دې ډلې محمد داود مایار وایي د بندیزونو له ختمېدو سره د حزب اسلامي غړي د افغانستان ستونزو حل ته لا زیات د نږدې کار کولی شي.
چه کوم توافق د حکومت او د مخالفه ډلو منځ کېږي او کله چې د حکومت طرفه پیشنهاد کېږي چې حالي سازمانونه مثلا سازمان ملل چې شورا یې نه دی جز دی خو یې د حکومت امر رسمي پریکړه مکلف ده چې په غو باندې غور وکړي او هغه تایید.
له دې وړاندې د سولې عالي شورا ویلې دواړو لورو په اکثره نورو وړاندیزونو هم موافقه کړې او د محتوا له اړخه د سولې په موافقې کې هیڅ ستونزه پاتې نه ده. خو له دې ټولو سره خلک داسې وخت لا هم د دې پروسې وروستیو نتیجو ته منتظر دي چې څو ځله د پریکړه لیک پورستی کې دوه لټینګار سره سره دروغ جوړې دا پروسه به برخلیک پاتې ده.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تړون کې سمدستي په افغانستان کې د روانې جګړې د لوري په بدلولو ډیر اغیز و نه شي کولای خو په اوږدمهاله توګه به د سولې د بهیر له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. اجمل عام د نور تفصیل وړاندې کوي.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې موافقه که سمدستي په افغانستان کې د جګړې لورې تر ډیره نشي بدلولی خو که چیرې د موافقه بریالی شي په اوږدمهاله توګه د افغانستان د سولې د بهیر پر راتلونکي ښې اغیزې کولی شي. افغان څېړونکي وایي دا چې حزب اسلامي د حکومت په وړاندې په وسلوال مخالفت کې ډیر مخکښ نه دی او پر ځای وسلوال طالبان د حکومت پر ضد پراخه جګړه پر مخ بیایي. ښایي د اسلامي حزب سره سوله دمګړی په جګړه کې د پام وړ کمیرا نولي. د شخړې او سولې په انسټیټیوټ کې څېړونکي حکمت الله عظیمي په دې اړه وایي حزب اسلامي د افغان حکومت په وړاندې د طالبانو تر یو ډول مشرتابه لاندې وسلوال مخالفت کوي او طالبان لا هم جګړې ته دوام ورکوي.
کله چې حزب اسلامي راځي دا په جنگ کې ډیر زیات د جنگ په کومولو کې ډیر زیات رول نه لري چې طالبان بیا هم جنگ کوي او هغه یادي عملا نظامی فعالیتونه روان دي.
خو خغلی عظیمی وایي په اوږدمهاله توګه د سولې د موافقه د سولې له راتلونکي سره مرسته کولای شي. د ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل بیا وایي
حزب اسلامي شاید په لوړه کچه یو لوی تهدید د افغانستان د امنیت لپاره نه وي، اما بیا هم په ځینو ځایونو کې شته چې دوی خپل پلویان لري او په شکل د اشکالو خپل هغه جنگ لړۍ ته مشروعیت ورکوي. کچیرې ګلبدین حکمتیار چې په راس حزب اسلامي کې ده او دی راسي، زه فکر کوم چې نه راتګ یې شاید هغه زیات بهانه یا هغه انګیزه چې یو تعداد کسان د حکومت په وړاندې یا د افغانستان د ثبات په وړاندې جنګېږي د هغه انګیزه بورنه لرې شي.
افغان ورځپاڼه لیکونکی عباسین بریال وایي په افغانستان کې چې یو دی وسلوال حمله جګړې لاس اخلي او ټوپک پر مځکه ږدي دا لویه بریا ده. نوموړي وویل
بیا هم یو تعداد کسان تړلي دي چې سړی ورباندې ثبت کولی شي که د جګړې په لیکو کې ډېر زیات تاثیرات ونه کوي، خو د نظام د ملاتړ دپاره د یو سلسله وویل بیانو د یو ځای کېدو په برخه کښې موږ دپاره یو خوشخبري درسي او اوس هم د نظام په شکل د اشکالو مخالفت کوي او په تبلیغاتي لحاظ د هغې دغه منفي نظر د افغانستان سیستم ته
یو شمیر کارپوهان په دې باور هم دي چې د افغان حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې د اسلامي حزب سره د حکومت د سولې موافقې ته د یوې ازموینې په سترګه ګوري. د دوی په باور د حکومت یو شمیر داسې مخالفان شته چې د حکومت سره سولې ته زړه کېږي خو پر دې باور نه دي چې داسې یو څه ممکن دي او که نه. د شخړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکی حکمت الله عظیمي وایي
طالبان بیرته حسوی چې که حزب اسلامي ټوله کولای شي نو ولې طالبان یې ونه کړي. دوهم دا دی چې طالبان به وګوري دا به یو ټست رقم اوسېږي هم د طالبانو دپاره هم د افغان دولت دپاره. طالبان اوس په دې کې دې ته ګوري چې هیا د حزب اسلامي سره چې افغان دولت کومې وعدې کوي یا پرامیسز کوي آیا پر هغه باندې دریږي که نه دریږي.
د ولسي جرګې غړی شینکی کلوخیل هم په همدې باور ده. نوموړی وایي
که چېرې دوی راسي او دلته په راتلونکي کې کومه امنیتي ستونزې ورته پیدا نه شي، دا خپله باعث تشویق دي او تعداد نور کسان دي چې شاید ونه غواړي چې مثلا په جنګ کې ښکېل واوسېږي، اما بیا هم مطمئن نه دي چې څنګه وکړي. نه په پاکستان کې پاتې کېدای شي چې په ورباندې په حیث په غیر مستقیم باندې ډېرو فشارونه ورباندې راوړي او مجبورې جنګ ته کوي. نو زه فکر کوم چې راتګ یې په هر صورت خالي له فایدې نه ده، د یو خپل ښه تاثیر به ولري.
له بله پلوه د اسلامي حزب یوه لویه برخه لا د مخه د حکومت برخه ده او یوازې د ښاغلي حکمتیار په شمول څو مشران یې په مخالفت کې ولاړو.
د افغانستان په امن کولو کې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د احتمالي تړون د لاسلیک په اړه د اغیزمنتوب په اړه مو د یو شمیر افغان کارپوهانو نظرونه واورېدل. دا موضوع بیا هم وروسته تعقیبوو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ښایي دغه تړون له اختر وروسته لاسلیک شي. په خوست کې د اختر د لمانځه په اړه مو راپور درته غوره کړی و، خو د وخت د کمښت له کبله یې نه شو درته خپرولی، ځکه د خپرونو دوهمه برخه مو ډکه ده. دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د اساسي او بشري حقونو او د ښځو لپاره نیمه نړۍ. خو اوس رضوان مراد ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
هند له افغانستان سره د خپلو مالی همکاریو په دوهمه مرحله کې د انکشافي پروژو لپاره د یو میلیارد ډالرو تازه مرسته اعلان کړه. دا مرسته په نوي ډیلي کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ترمنځ د کتنې پر مهال شوې ده. د سولې عالي شورا وایي نړیوالې ټولنې ورسره ژمنه کړې ده چې د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې موافقې سره به پر دې ډلې د لګول شو بندیزونو په لرې کېدو کار پیل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په مختلفو ولایتونو کې د تیرو 24 ساعتونو په پوځي عملیاتو کې د دولت 60 وسلوال مخالفان وژل شوي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په کمپونو کې میشتو نجونو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړي چې په دې توګه له وخت نه مخکې د هغوی د ودولو او شاقه کارونو مخه ونیول شي. د ایران انقلاب ساتونکي ځواک او د چټک سرعت لرونکي کښتۍ فعاله کړې ده چې د هلیکوپترو او سلو کسانو د انتقال وړتیا لري. دا قطر امیر د خلیج له عربي هیوادونو او ایران غوښتي چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. او د قرغیزستان یوې محکمې دوه ښځې په سوریه کې داعش ډلې ته د یوې ځوان نجلۍ د استخدامولو د هڅې په تور زنداني کړې دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله به یاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو ته او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.96 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د سرایې یا خپل سرو محاکمو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار دی. بیدار صاحب شرغلاست. بیدار صاحب، دا مهال د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې ځینې صحرایي محکمې سوي دي. په قانون کې د سرایې او خپل سرو محکمو سیبغه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د خپل سرو پریکړو کول د قانون سره او د شریعت سره سخت په ټکر کې دي. زموږ په اساسي قوانینو کې دا مسله واضح راغلی ده چې دا د جرم د سیړنې او د پلټنې لپاره، همداشان د جزا تعینولو لپاره او د جزاګانو تطبیق لپاره په قوانینو کې زموږ مخصوص او خاص ارګانونه شته چې هغوی دا کار باید وکړي. د یو منصفانه او عادلانه محکمې په ترڅ کې چې بالاخره دا نتیجه راوځي، نو دغسې جزاګانې چې د قانوني صبغه او شرعي صبغه صحیح وي، نو بیا به تطبیق وړ وي، هغوی به تطبیق شي. په دغسې محاکمو کې چې په خپل سر اقدامات کېږي، او ګرچې دا د محکمې نوم هم د دې دپاره، ځکه چې محکمې نوم وویلې یو نوه مشروعیت موږ دې کار ته ورکوو چې ګویا یو منصفه هیئت پکې حاضر ده او د هغوی تر مخې دا کار کېږي. زه همیشه ورته خپل سرې پرېکړې غیر شرعي او غیر اسلامي پرېکړې وایم. خیر، اوس دا کېږي. دا کېږي په افغانستان کې په غیر شرعي طریقه باندې او په غیر قانوني طریقه باندې د یو چا حیات او ژوند اخیستل کېږي، بغیر د یو عدالتي جریان د پلي کولو نه، بغیر د دې نه چې وګوري چې څومره جرم شوی دی، څومره جزا باید ورته ورکړ شي په یو عاجله توګه باندې. په دغه مسایلو کې ډېره عجله کېږي متاسفانه. د یو انسان حق واغستل شي، بیا که اشتباه هم شي بېرته هغه د ژوند حق خو چاته ورکولی نه شي، هغه لاړه د منځه. په دې خاطر باندې د قانون په لحاظ باندې دا مردودې فیصلې دي، دا ناروا فیصلې دي، دا قطعا جواز نه لري. قانون په لحاظ باندې د شریعت په احکامو کې هم دا راغلي دي چې د دغسې مسایلو بخصوص د حدودو تطبیق دپاره او د تعزیري جزاګانو د پچې قانون په نظر کې دي ډېر دقت باید وشي، ډېر دقت. عاجلانه فیصلې باید نه وي. د یو منصفه هیئت په موجودیت کې د یو عادلانه بررسۍ په نتیجه کې بالاخره جزا چې راوځي هغه د جزا تطبیقوونکي ارګانونه معلوم دي، د څېړنو ارګانونه معلوم دي. دیو نو هر څه په خپل لاس کې نیسي، قانون په خپل لاس کې، شریعت په خپل لاس کې نیسي، او بالاخره د هغه صلاحیت دار ارګانونو صلاحیتونو په خپل لاس کې نیسي، قبض کوي په اصطلاح، او په خپل سر باندې فیصلې کوي. نو په دې لحاظ باندې هم شرعي صبغه هم قانوني صبغه د دغسې پرېکړو نشته دی، او دا ډېر یو ناجایز عمل دی چې په افغانستان کې متاسف هم په دې وروستیو کې ډېرېږي. په ځینو ولایتونو کې بیخي تاسو پوهیږئ چې د غور ولایت ډېر خبرساز شو په دې لحاظ باندې چې څو فیصلې وشوې په همدې عقله باندې. همداشان نور ولایتونه هم ترنه فارغ نه دي، سر پل کې وګوره، جوزجان کې وګوره، نور ځایونو کې، شمال د صفاتو کې متاسفانه دلته او هلته کېږي. خو ځینې مسایل دي چې رسنۍ ته وړاندې کېږي او بالاخره رسنۍ راپورته کوي دا مسایل، او ځینې مسایل دي چې اوس هم پټ پاتې کېږي او په کلي کور کې پاتې کېږي. نو پس د دغسې پرېکړو قانوني او
ډیره مننه بیدار صاحب. په لورو پرتو سیمو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د خپل سرو پریکړو یا د خپل سرو محاکمو لاملونه څه دي؟
دوه حالات ډیر قویان مطرح دي. زمونږ د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون څېړنې ښیي چې د دې دوه حالاتو نه خالي په دې نه دی، یا به دولتي هغه ارګانونه چې اعمال د سلطې وکړي او دا مسایل ټول هغوی پورې مربوط دي، یا به دوی ضعیف وي په هغه ځای کې، خپل اعمال د حاکمیت او حکومت نشي کولای په ټوله کې 100%. دویم، یا دا ارګانونه په هغه ځای کې بیخي شته نه، یعنی ډیری فیصلې په هغه ځایونو کې کیږي چې حکومت او د حکومت هغه ادارې او ارګانونه چې همدغه خدمات ارزه کوي، عدالت تامینوي، د عدالت پلي کوونکي ارګانونه یا بیخي موجودیت نه لري، پس دا ساحه د مخالفینو په واک کې ده، نو هلته دغسې فیصلې کیږي. دویم حالت او د اولی حالت دا دی چې په هغه ځای کې دغه ادارې چې سلطه د حاکمیت کوي، عدالت تامین کوي، عدالت پلي کوونکي او د قانون پلي کوونکي ارګانونه، دا ضعیف دي، نشي کولای، یا تعلل کوي په خپل کار کې، یا په دغسې ځایونو کې په دواړو حالاتو کې د ټوپک خاوندان او هغه ګروپونه او هغه کسان چې د په ځانګړې توګه د ټولو بشري حقونو د نقص په مواردو کې مصاحبانو عاملانو ته او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښو دپاره ښه پناهګاه ده دغه ټوپکوال. د دې خوا ته پناه ویسي، بس هغه حاکمیت نشي کولای چې عدالت ته پیش کړي او بالاخره د هغوی باندې عدالت پلی کړي. نو دغه موضوعات شته دی. او په ځینو وختونو کې د دې دولتي ارګانو د ضعف نه داسې هم استفاده کیږي چې د فساد موجودیت په اداراتو کې هم یو لامل دی چې وایي چې په دولت کې فساد دی، که دا مسایل مونږ دولت ته مخکې کړو نو دولت کې چون فساد موجود دی پړ وړ به پکې معلوم نه شي. او ګویا دغه مخالفینو ساحه کې او داخل چې دیو ښه عدالت تامینولی شي، دغه سې اوازه هم شته ده، نو خلک هغوی ته رجوع کوي، بل چې هغوی هر څه وکړو هغوی بیا قانون ته هم نه ګوري، شریعت ته هم نه ګوري، خپله فیصله کوي چې دا شرعي فیصلې نه دي متاسفانه، خپل سری فیصلې دي، ضد شریعت او ضد اسلامي فیصلې دي.
ډیره مننه. قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي.
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زمګه به کوم په تاسو ولا یا په دالاس ولا
وو باندې نور مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وګو باندې بس ولا
فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواژیست وې در صاحب لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې د خپل سرو پریکړو یا خپل سرو صحرایي محاکمو د لاملونو په اړه بحث وکړ د دې ډول خپل سرو پریکړو یا خپل سرو محاکمو د مخنیوي لپاره باید کوم کارونه ترسره شي
اول دا ده چې په هغه ځایونو کې چې د دولت حاکمیت په مجموع کې موجود نه ده اول ته د خپل سرې فیصله او پریکړه کیږي البته هم دولت مکلفیت لري چې د خاروندانو او د وسیدونکو او د وګړو د حال او د ژوند او د مال ساتنه وکړي په هغه ځای کې د امنیت ته دومره پراختیا ورکړي چې د خپل سرې ګروپونه او څوک چې هلته واک لري او قدرت لري چې د خپل سرې فیصلې تطبیقوي هغوی ونشي کولای یعنی دولت حاکمیت د دولت د قانون پلي کوونکو ارګانونه د عدالت راوستو دپاره چې کوم موظف دي د قانون په لحاظ باندې هغه ارګانو ته اجازه ورکړل شوې چې دغسې جرایم څېړنه وکړي پرتنه وکړي یو عدالتي جریان په اصطلاح پلی کړي بالاخره که کوم جزا چاته د مجازاتو په نظر کې نیول سره د جرم په نظر کې نیول سره هغه جزا چې ورکوي نو ماین دغه ورګان دلته موجود وي وجود لري بلاخره داسې فیصله وکي دا کارم باید وکي هغه ځایونو کې چې دولت ضعیف ده او د خپل دغه سلطین او حاکمیت نه په صحیح توګه باندې استفاده نشي کولای هلته هم دا ارګانونه باید مضبوط کړي د فساد پر ضد باندې مبارزه وکړي وسله وال کسان چې کوم یو موجود دي او د ناقضین دي د بشري حقونو او یا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دي عاملان او مصاحبان چې دې ته پناه وړي دغه پناهګاه باید ختمه کړي او بالاخره یو شانته د مسؤلیت او د امنیت راوستو په خاطر باندې د ټول وګړو دپاره دغه موقع برابره کړي تر څو دغه کسان قانون او عدالت په خپل لاس کې ونیسي او په خپل سره فیصله ونی کی طبعا آگاهی باید زیات شي اسلامي تعلیمات په بنیاد باندې چې دغه فیصله هم اسلامي سبقه نه لري قانوني سبقه نه لري تاسو دا کار مکوي یعنی آگاهی هم باید زیات شي یو تعداد خلک دغه ته خطرینه اسلامي فیصله وي الان چې د اسلام سره هیڅ ډډه نه لګوي دا دغه فیصله د دې هم په هغه په کار ده او قانوني او عدلي ارګانونه باید نور مضبوط شي تر څو چې به خصوص کشفي امنیتی ارګانونو چې مصاحبان او عاملان ونیسي او د فساد د نه موجودیت په ترڅ کې کېدای شي چې موږ دغه سي او حاکمیت هلته تامین کو بلاخره خود سره فیصله هلته ونیسي وقت دا چې څوک چې دغه فیصلو کې په خپل هم شرکت کوي او بلاخره تطبیق دی بخصوص دا څوک چې تطبیق دی فیصلو کوي او ځان د دې فیصلو واکداران ګڼي دی باید د قانون په لحاظ باندې عدالت ته پیش کړی شي او دوی باید خپل ځکه په ځینو موارد کې واضح دا لیدل کېږي چې دا قتل عمد دی دا شرعي فیصله نه ته قصدن او عمدن یو سړی وژني دا د وژلو معنا لري بس قتل چې کوي د قتل جواب باید وای تا په کوم جواز باندې تا ته کوم قانون شرعي لحاظ باندې تا ته دا جواز شته چې ته دا کار وکې په کوم اصول دا کار کړه ده او یا په قانوني لحاظ باندې تا ته کوم جواز دی وو چې تا دا کار کړه ده په دې خاطر باندې دا خلک دی عدلی تعقیب وړ دی چې ونیول شي او مطابق دی هغه قوانینو او کوم جرم چې دی سرته رسول دی د هغې په مطابقت کې دی ته جزا باید ورکړل شي
ډېره مننه کور دی ودان قدر مون اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک الله مو مل سره
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راديو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست اتسو اتنیوش میره ډایل کړئ خبرونه راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ
مخکخه خزی
قدرمن اوریدونکو د مخکخه شوزو د خبرونو په لړ کې مو په دی اونۍ کې د کونړ ولایت د شوزو د چارو رئیس محترمه سهیلا بابر د دې پروګرام ملمنه ده چې په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال شاغله روح الله انوري دغه سره مرکه کړې ده
زمانم سهیلا بابر دی د کونړونو ولایت د خزو چارو د رئیسی په صفت دند سرته رسو.
په خونځي کې کله داخله شوې؟
په خونځي کې خو نه 50 کال کې زده مکتب څخه فارغ شوې مې یم د 12 سم څخه.
د خونځي په دوره کې چې کله تاسو خونځي کې وای څومره ستونزې وي، چا تشویقولې کنه، چا د تدسیم ویلې چې مزه؟
خونځي کې زه خپل د پلار د خوانه شامل شوم، ځکه چې زما پلار یو روشن فکر و، زمونږ ټول خاندان د ضد تعلیم نه و. نو کله چې زه په خونځي کې داخل شوم درې صنفه ما په قندوز ولایت کې ویلې دي، ځکه پلار مې ته دولت مامور و. بعد دغې نه د فاطمې لیسې ته راسي پارچه شوستو. په هغه وخت کې داسې سهولتونه نه و لکه د اوس په شان ته، مګر هغه کم سهولتونو په اساس باندې مونږ دونه وکړل شو چې خپل تعلیم سرته ورسو. ډېر تشویق شوستو د هغه وخت سره چې رئیس د معارف او معین د معارف او وزیر د معارف د مکتبونو نه ډېره دقیقه لیدنه کوله. نو زما په یاد دي چې زه په شپږم صنف کې وم او ما 50 افغانۍ د وزیر معارف د خوانه زه تشویق شولم او ما ته انعام په شکل راکړل.
داسې څوک چې ستاسو مخالفت کوو په ټولنه کې یا چا در پسې بد رد ویلې چې دوی مکتب ته ځي نجونې، لکه اوس هم په ځینې سیمو کې داسې خلک شته چې نجونې مکتب ته نه پرېږدي؟
نه، هغه وخت کې داسې څوک نه و چې مونږ یې د کوم تهدید لاندې نیولی سو یا مونږ ته بده لار راښودلې ده. نه بد تبلیغات و، نه هر چا کوشش کوه چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي او تعلیم وکړي. مګر اوس چې څونه ذهنیتونه روښانه شوي دي، څونه چې سهولتونه ډېر دي، څونه چې مکتبونه اضافه شوي دي، سر د هغې نه هم بعضې داسې اشخاص شته دي چې هغه نه غواړي چې خپل اولادونه مکتب ووایي او د نور مخه هم نیسي، مګر هغه وخت کې دا عملونه نه تر سره کېدل.
تاسو په نظر باندې، تاسو چې 950 کال کې زه فارغ شوم د لیسې نه، مکتب نه فارغ شوم، هغه وخت کې دومره خلکو درس ته ماشومان یا نجونې الکان تشویقول، اوس عملونه دي چې دومره وخم تیر شوی دی، ټوله نړۍ ترقی په لور روانه ده، خو زمونږ خلک اوس بیا وروسته پاتې شوي دي او ماشومان نجونې نه پرېږدي چې مکتب ته لاړ شي. او شمېر البته
هغه وخت کې زمونږ د تعلیم و تربیه مخه چا نه نیوله، مګر کله چې انقلاب وشو د اوم د ثور هغې نه بعد ډېر ګډوډیانې راغلې منځته. بیا کله چې کونړ تخلیه شو، هغه وخت کې مونږ انتقال وکړو د ننګرهار ولایت ته، مونږ خپل مکتبونه هلته ویل، هغه کومه وظیفه چې مو هغه مونږ سرته رسوله. مګر د انقلاب په دوران کې بعضي داسې مخالف اشخاص هغه وخت کې وو، د انقلاب په وخت کې چې هغه د اشرارو په نامه یادېدل، چې هغه نه غوښتل چې مکتب څوک وایي او یا څوک پیشرفت وکړي، ځکه هغه د بل چا لمسونو او د بل چا لاسوهنه وه چې مونږ په دې باندې ښه پوهېدلو چې دا دغه د بل چا دی، تبلیغات او دا لارښوونې د بل چا دي. مګر داسې حالات نه و لکه دا اوس چې دي.
تاسو ویل چې هغه وخت کې کورنۍ او خپلو ماشومانو نجونو ته اجازه ورکول، خو اوس داسې کورنۍ پیدا شوې چې بغیر د دې نه چې وسلوال یا نور خلک د دې مخالفتو کې خپله کورنۍ نه پرېږدي،
خپله کورنۍ په دې خاطر نه پرېږدي چې یو محیطي شرایط د بدو تبلیغاتو په اثر باندې خراب شوي دي، بل زمونږ مملکت ته د بعضې ناوړه اشخاصو د خوانه بد تبلیغات کېږي او زمونږ د وطن آبادي ده. هیڅوک کله نه غواړي چې افغانستان آباد شي او افغانستان پیشرفت وکړي، ځکه چې بهرنۍ لاسوهنه پکې ډېره ده.
د 12 صنف نه چې فارغه شوې، بیا په څه مصروف شو؟
کله چې زه 12 صنف نه فارغه شوم، بلکې اول نمره اومه د خپل صنف، هغه وخت کې د استادانو ډیر کمبود و. د هغه کمبود په اساس باندې مونږ د اول نه دویم نمره او اول نمره او دریم نمره دا مونږ په دنده وګمارلو چې زه هم په هغې کې ښوونکي شولم چې د دری درس به مې تدریس کوو.
دلته
دلته کونړ ولایت کې، کونړ ولایت کې
هلته څه ستونزې درته نه مخامخ کېدلې؟ نه د خلکو د خوانه،
نه هغه وخت کې نه د شاګردانو د خوانه کومه ستونزه وه او نه زمونږ د خوانه کومه ستونزه وه. صرف دغه مسلکی استادان هغه وخت کې لکم و، اوس زما په نظر سره چې زیات دي. هغه وخت مسلکی استادان لکم و او دالی دارالمعلمین موجود نه په کونړ ولایت کې. چا چې بلستو او څوک به کامیاب شو نو ننګرهار کې به لستو دالی دارالمعلمین.
څومره دندې تر سره کړې دي؟ معلمي دي څو کالو پورې هلته وکړله؟
کله چې زه په کونړ ولایت کې ښوونکی شوم، تر هغه وخته پورې زه ښوونکی وم، تر څو چې د کونړ ولایت تخلیه شو او ننګرهار ته انتقال شو. کله چې ننګرهار ته انتقال شو، عملته مونږ ته خپل وظیفې را وسپارلې چې د ننګرهار ولایت بالای لسی په ابتدایه کې زه ښوونکی شولم. بعد دا غینه چې کله د طالبان راغله، هغه وخت مکتبونه سقوط وکړو، نو هغه وخت مونږ په کور کې ناقستلو. بعد دا غینه چې کله موقته اداره جوړه شول، کرزی صاحب راغله، مونږ خپل وظیفو ته بیا ادامه ورکړه.
کله چې موقته اداره راغله کرزی صاحب په مشرۍ باندې، بیا وظیفه واخستله؟
کله چې زه مهاجر او مبیر خپل وطن وطن ته راغلم په دې خاطر راغلم چې باقته اداره جوړه شوله، نو موږ سره دا تمه پیدا شوله چې کېدی شي افغانستان خدای جوړ کړي. نو چې زه کله راغلم خپل وطن ته، نو اول پیشنه د والی صاحب د خوانه ماته وشو ته چې ښځو چارو ریاست نو تشکیلم دې ما تشکیل راوړی دی، او دلته ما د ډېر خویندو سره خبرې وکړې مګر ما سره څوک موافقه نه کوي، او ته کولی شي چې دا ریاست چارې پر مخ بوځي. نو والی صاحب خپله مانه پیشنهاد وکړو، یو څو رئیسان یې واپسې راولېږل چې هغې سره ما موافقه وکړله، خپل ریاست ته راغلم.
ریاست څو کاله وکړو؟
ریاست مې دوه کاله وکړو، مګر دونه فعالیت مې پکې کړی دی چې کله ریاست تشکیل مې پوره کړو، او زه په ریاست معارف کې په یو اتاق کې چې رئیس صاحب د معارف ما سره همکاري وکړله، او خپل اتاق یې ماته پرېخوستو، هغې د ونې لاندې یو کټ واچو، په هغې کې بیا خپل ریاست ترسره کوو. بعد د هغې نه چې کله پیرټي جوړه شوله او خلیلزاد کونړ ولایت ته راغی، د والي صاحب په ځلې ګور په همکارۍ باندې د خلیلزاد سره زه کېناستلم، او پیشنهادونه مې ورته وکړله چې کوزاکستان او د نجونو مکتب او ریاست موافقې ما سره وکړله. بیرته زه لاړم کابل ته، د کابل نه ما د عبدالحق فاونډیشن سره خبرې وکړلې، او هغې راغله د بنسټ ډبره کېخوستله، چې کله والي صاحب د بنسټ ډبره خوستله، نو والي صاحب دا وویل چې دا زما حق نه دی، دا د خور حق دی چې باید دا ګټه د خور کېږدي. مګر بعضې اشخاص شته دی چې اوس یې لوحې په مکتبونو په کوزاکستان لګولي دي چې دا ما جوړ کړی دی او دا زما فعالیت دی، مګر هغې کې زه ډېره ګیلمنه پاتې شوی.
تاسو د هجرت خبره وکړله چې مهاجر شوم، چیرته مهاجر شوی و؟ هلته څه ستونزو سره مخ وئ؟
پاکستان ته مهاجر شوم. پاکستان کې صرف د بې وطنۍ ستونزه زمونږ وه، چې مونږ د وطن نه بې وطنه پاتې شوي وو، او د خپلو دوستانو او د خپلو اقاربو نه. مګر نور پاکستان کې نور ستونزې داسې خاص ستونزې نه وې. دغه ستونزه وه چې مونږ د وظیفو نه بې برخې شولو او د خپل وطن نه.
بیا بیرته راځو افغانستان ته، راځو کونړ ته، راځو. کله چې تاسو دغلته د دې تعمیر بنسټ ډبره کې خوستله پاچا صاحب په وخت کې، بیا څه فعالیتونه شروع کړل؟ د هغې نه وروسته ریاست ولې پرېخوسته او چیرته لاړې؟
کله چې ما د دې ریاست بنسټ ډبره کېښودله، نو هغه وخت کې د ولایتي شوراګانې نوې ایجاد شولې چې دا پروسه نوې وه په افغانستان کې. نو ما غوښتل چې ښځو چارو ریاست ډبره مې کېښوستله، همدغه شان ته یو ارزو امید مې لرل چې همدا شان په ولایتي شورا کې هم زه د ښځینه او وکیلانو یو نمونه شم، او په خپل ولایتي شورا کې ونډه واخلم.
نو په دغه څنګه کامیاب شوی ولایتي شورا ته؟ څومره کسان ولاړ وی د خویندو لاړه او څنګه کامیاب شو؟
په دغه وخت کې خزینه خویندې خو ډېرې زیاتې وې. هغې د جملې نه مونږ څلور کسانو ځانونه کاندید کړل، چې د څلور کسانو د جملې نه مونږ دا درې خویندې کامیاب شولو ولایتي شورا ته لاړو.
ولایتي شورا کې اکثره خویندو دا شکایت کاوه چې د فشارونو لاندې دي، سړی ورته واک نه ورکوي، اکثره د واک کلیګانې چې دي دغې په لاس کې دي، د سړو په لاس کې دي. تاسو احساس کوئ
ولایتي شورا کې چون دا پروسه نه وی وه او خلکو ته ډیره ناشنا وه، نو داغه تطبیق په یو ولایت کې او داغه عملی کارونه کې د شی یو زره مشکل و اوسېږي. مګر زمونږ مخه په داسې حالات کې به خلک نیول چې مونږ به غوښتل چې یو زیاته لاړ شو د بدو شرایطو په اساس باندې یا د محیطي شرایطو په اساس باندې به مونږ نشو کولای چې هغه منطقي نه لیدنه وکړو یا د خلکو مشکلات راټول کړو. مګر په دولت کې ساحه کې چې مونږ کوم دولتي ځایونه لبتل د هغې کې کوم ممانعت او مشکل مونږ سره نه، او داخلي مشکلات خو دا په هر دفتر کې پیدا کیږي.
داخلي څه مشکلات؟
داخلي داسې مشکلات چې پوره ونډه به ښځو ته نه ورکړل کېدله، په دې خاطر نه ورکړل کېدله چې دا پروسه نه وي، او دوی سره ناشنا وو، او ټول خلک د دې پروسې سره ناشنا وو. نو د دې تطبیق به نه شو عملي کولای. چې
خلک د خپل حق غوښتنه کړې ده،
د خپل حق غوښتنه مونږ کړې ده کولم، خو مونږ په دې به پوهېدو چې دا حق چې موږ غواړو دا نه عملي کېږي، نو په دې خاطر به موږ یو وخت کې د سکوت سره مخامخ کېدل،
یعنی غلي کېدل. داسې ورځې در باندې غلي چې ولایتي شورا تړل شوي یا تاسو خفه شوي تنې مرور شوي کورونو کې تنې ناست دستې، بیا څوک در غلي بیرته پخلا کړي، داسې حالات راغلي؟
نه، داسې حالات خو شخصا نه دي شوي ما سره، او کېدای شي نور ملګرو سره هم شوي چې داسې مرورتوبونه موږ ډېر زیات زموږ ملګرو کړي دي او تللي دي بېرته راغلي. مګر په زه خپله یو مشکل ما سره مخ شوی و چې هغه په خپل هم د د ولایتي شورا د ملګرو سره وو چې هغه مشکل دسی وو چې دیو به د شورا ته دسی یو بله بڼه ورکوله، لکه د دولت په شکل باندې به دیو د شورا نه ته جوړوله چې دا یو دولتي ارګان دی او دې کې اصول او قوانین مراد شي. نو په دغه خاطر باندې به اوس زما میشه مشکل وو اصول قوانین مقررات دا خلکو سره ډیر نابلد وو، او دویمه دوره چې وه دویمه دوره کې مونږ ډیر زیات کارونه کړی دي، ډیر مشکلات هم د خلکو حل کړی دي، او ډیر ځایونه مونږ پروژو نه لیدنه کړی ده، او ډیر د خلکو مشکلات هم مونږ راټول کړی دي.
دریم ځلی ولاړو
هغه کې زبریاله نه شو مزبا خویندې چې ځواني دي او د باتوان دي او انرژي خوندانی دي، روشن فکر دي، هغه خویندې زمونږه کامیاب شوی دي، او د الله نه مدد تم او توقع ده چې دوی په خپل کار کې بریالي او هغه شان د خلکو خدمت او د خویند خدمت وکړي.
دا عمره وخت کې چې تاسو دونه کارونه کړی دي، د چا د فن تقدیر شوی استې کومه غونډه ستاسو خو ویار جوړه شوی نه ده جوړه شوی چې شوی
زما تقدیری خو یو غونډه جوړه شوی ده چې په هغه کې زه تقدیر شوم چې غالبته د یو این د خوانه او نور تقدیرنامې چې د ولایت د خوانه راکړ شوی دي، د قومندانۍ د خوانه او د ارګانهای مال د خوانه تقدیرنامې راتره
ده. د یو این د خوان څنګه غونډه جوړه شوی؟ چیرته جوړه شوی؟
د یو این د خوانه دلته غونډه جوړه شوی چې البته د مخکخ میرمنو په نامه باندې یو پروګرام چې زه کولای شم ته هم کولای شي، دا ډیر غټه سطح باندې غونډه وه چې د فاطمې په لیسه کې جوړه شول، او دې کې ډیرو چارواکو برخه اخیستلې وه، او زه یې په کې ډیره تقدیر کړم او یې نازولم.
خو اوس په شخصي ژوند ته راشو، واده دې کله کړی دی؟ څومره بچی لرې؟ او هغوی په څه حالت کې؟ تعلیمونه یې کړي نه دي کړي؟
په شپېتم کال کې زما واده شوی دی، اوه اولادونه لرم چې 15 نجونې دي او 2 هلکان دي، او لورګانې مې ماشاءالله هم خپل سواد سر تر سولې دي، د علي دارالمعلمین نه فارغ دي، او زامن چې مې دي هغه کشران دي چې اوس مې مشر زوی د جنکو نه کشران دي. مشر زوی مې په کابل ولایت کې په هوایي پوهنځي محصل دی، او دویم زوی مې د ننګرهار کې د طب پوهنځي محصل دی.
دغه ګوره اکثره کورنۍ چې اقتصادي ستونزې لري، بچي تعلیم ته نشي هڅولی، بې تعلیم پاتې کې، ته څنګه بریالی شوې چې دغه سي لورګان یو زامن دي تعلیم ته وه چې هغه تعلیم یافته شي؟
زه خپل د تعلیم سره ډیر شوق او علاقه لرم، ځکه چې ما خپل مکتب لستلې ده، دغه سمره ما لیدلې ده، چې ما خپل سمره لیدلې ده، نو زه ما نه غوښتل چې زما اولادونه دې تعلیم پاتې شي، ولو کو د دې د تعلیم په برخه کې زه پوروړم شم، مګر اولاد باندې ما غوښتل چې زه تعلیم وکم. او ژوند کې هر قسم مشکلات راځي، مشکل سره موجودي مخایوختي کې لوړې جوړې په ژوند کې ډیر رښتې، خو باید مونږ په شاله اړن شو د تعلیم په حصہ کې، او همیشه د پاره باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه باندې تعلیم وکړو او عصري تعلیم پی وکړو، او د خپل وطن مینه او محبت سره دا غو یو پیوستون پیدا کړو.
تاسو اوس د رئیس شویستې دویم ځلی ده، څنګه راغلی؟ بیا څنګه شوق تر سره پیدا شو؟
زه خو خپل چې کله انتخابات وشول او زه کامیاب نشول، ما زه خپل کور کې ما علاوه دا غینه ما غوښتل چې یو د خزه د پاره یو شبکه جوړه کما چې ټولنیس کارونه او د عرفوی ذکر پکې وو، چې هغه و چې بریالي شولم پکې، چې د خزه د پاره په ننګرهار ولایت کې چونځل ته وسیدل، ما عملته د یو فابریکه چې صابون سازي فابریکه و، په هغه کې مې خزه تنظیم کړې وي، او خزه ته هم د صابون زدکړه ورکوله، چې البته د جاپان مسجد خوا د دې کومک او همکاري و، او زی په سر کې و، ما د خزه د پاره فعالیتونه کړی وو. بعد هغه نه نو دا د وزیر صاحب له زوندودو چې هغه ته هر چا از ما د وظیفو د کارکردګۍ ویلی وو، او دا هغه خپل لزوم دي دو زه لازم وګڼلم چې ما درته راولم.
اوس وخت کې دغه سي جنگونه روان دي، اکثره خويندې چې رئیسان یا په ولایتي شورا رئیس یې بس د وسلوالو په نوم خلک ګواخي
نه، ما ته د وسلوالو د خوانه کوم ګواښ نه دی شوی، مګر تلیفوني تهدید راته شوی دی، مستقیما داسې ګواښ ما ته نه دی شوی. د طالبانو د خوانه کیدای شي طالب یا اوسي یا نه اوسي، مګر تلیفون بیرونی تهدیدونه
ډیر زیات دي.
دا غي د نوم نه په استفاده باندې ما ډیره تهدید شوم په تلیفون.
څه ویل درته؟
نو ما ته ویل چې ته ولی وظیفه ته ځې، ولی د انګریزانو سره تکینه او میټینګونه نیسی، او امادګی دی ونیسته چې مونږ ته کفن تیار کړی دی، غواړو چې ته مړه کو او ته مونږ نه شي خلاصېدلې. نو دا تهدیدونه به راځي.
دا غواخونو استاد لري کې ویره پیدا نه کوي چې وکالت پرې دی وظیفه پرې دی.
نه، ما زما په ځل کې یره نه ده پیدا کړې. ما وسره ډیر صحیح استدلال به وسره کوم. دا غوښتنه مې ته وکړله کو ته چیرته کولای شي چې راشي زما په زیاته کارو کې. نه، زه تا ته هرکلی ویم، راشه، د دولت سره کوم مشکل لري او راځي زستا په خدمت کې. ما ستاسې هر مشکل ته د حل لاره پیدا کړم.
تاسو یو خپل یو تعلیم یافته کورنۍ یاست، خپل تعلیم یافته بچی دی، ان شاء الله غوډه تعلیم یافته کیږي. نور دغه کورنۍ چې کمی زنانه نه پریدي، نجونې نه پریدي مکتبونو ته، ښوونځیو ته، تعلیم ته، څه پیغام ورته لري؟
زما پیغام خپل خويندو ورونو ته دا دی چې هیڅکله د خپل اولاد د تعلیم او تربیه خنډ کېږي مه، ځکه چې دا وطن په تعلیم او په تربیه سره جوړیږي او ودانیږي. او موږ خلکو په بیزي تبلیغات وغولېږي، دا خاوره ستاسې خاوره ده، تاسې نه خدمت غواړي او تاسې به آبادوي. دا د بل چا په مټو نه جوړیږي، هم د افغانستان د خلکو او ورونو او خويندو په مټه آبادیږي. باید خپل تعلیم او تربیه ته رشد ورکړي او ساينس د لارې او د ټکنالوژي د لارې خپل وطن آباد.
مخکخې خزي
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15.